کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه ده چې پاکستان او هغه وته تللې د طالبانو پلاوي باندې صلاح شوی دی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه به هم جزئیات تر سره شي. نور راپور نو مطلب هم لرو خو تر ارسد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لای اسمت سروان څخه ورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو لپلاوی سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضریږي چې پر ولسمشر ټرمپ د لګېدلو تورونو په اړه څرګندونې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوی سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. ویبل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کړي.
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح
دی وی د دوی په باور د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرخه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوی پر سفر هم انتقاد کړی و. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ټرمپ له لوري لغوه شوې. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنځشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوی سره کتلی دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د خلیلزاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوی سفر په تصادفي ډول برابر شوی، خو د دواړو خواو د کتنې احتمال نه ردوي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو وای په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. 209 شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې د چمتال ولسوالۍ په آسیاب شرف په کلی کې هوایي حمله وشوه. د خبر پانی لمخې د لومړي معلوماتي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته خبره کړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوی پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې د پلاوی د ولسمشر ټرمپ د زاله لپاره پلټنی کوي. ټاکل شوی دی چې شاغلی والکر نن پنځشنبه په خپل خوشه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د دیموکرات ګوند کمیټې هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو په غوښتنې له خپل واک نه وړه استفاده کړې او کنه ده. په راپورونو کې ویل شوی چې ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د اروپای اتحادیه تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لری کولو په اړه په اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. د اروپا د عدالت محکمې وویل د اروپایي اتحادیې مقررات د اروپا محکمو ته واک ورکړی چې د ټولنیزو شبکو په تیره بیا فیسبوک د هغو مطالبو د منع کولو یا یو مخ له منځه وړلو حکم صادر کړي چې کرکه خپروي یا تیری ګڼل کیږي. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیره شپه د اروپا د اتلولیو په لیګ کې لومړی بریا خپل کړه. بارسلونا د مسابقې په دریمه دقیقه ګول وخوړ، خو وروسته لویس سواریز سیالي لوبډلې انټر میلان ته دوه ګولونه ورکړل. د بارسلونا کپتان لوینل میسی چې له خوشېدو وروسته تیره شپه د لوبې میدان ته راوتلی و، خبریالانو ته وویل لا هم احساس کوي چې د معمول په شان لوبېدلی نشي.
intentando de arrancar todavía no recién son los primeros 90 minutos que
دوی وی خپل حڅه کوم د روان فصل لپاره تر اوسه پوری دا لومړی ځل دی چې په وسیالې کې می پوره 90 دقیقې لوبه وکړه. خوشم چې لوبه په ښه نتیجه پاتې ورسیده. د تیر شپې بری بارسلونا لوبډله د اف ګروپ د جدول دوهم مقام ته ورسوله. په دې ډله کې لومړی مقام د دورتموند دی.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. عام افغانان وایي چې چیرې د خبرې بیا پیلېږي نو له خلکو سره ټول جزئیات شریکول ضروری دي.
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادې نظام سره د پام دی اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډیر ضروري دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیلېږي. دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي
نن به انشاءالله تر دې ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاص شي. هغه ورسنه شکایتونه کم و هلته تقریبا تصنیف بندي خلاص شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنې به انشاءالله پیل شي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شام مشر حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنې لري.
موږ د شکایت کمیسیون نه په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی د هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بېطرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګرځبندیز لګیدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ګډ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی. په دې اونیز پروګرام کې تر ډیره په کورنیو کې د کتاب لوستلو پر اهمیت او رایجولو خبرې شوې دي.
په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږ پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی یو تخچه کې ووسیږي چې 15 جلد ووسیږي. په تور دی مثال د خپل دادی کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري.
ډاکټر عبدالهادي قریشي وو. دوستانو د دې پروګرامونو د بشپړ اوریدو سره د ازادي رادیو سره اوسئ. ورزوده خبرونه د سرموزته پاکستان او افغانستان او افغان طالبان سلاسوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته پر رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه شوی خبرې له سره پیل سي. اخوای شمیر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات خلکو سره شریک سي. امید ظهیر مال راپور کوي.
پاکستان ته تا د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې لاره نه حلېږي او هر څه ژر باید د سولې خبري بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي، څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لار هواره شي. خغلی قریشی په دیلیدنه کې دا هم ویلی چې پاکستان غواړي د ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل که چیرې یو شمیر هیوادونه د لاسپوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، دوی به د هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمیر مسایلو د تضمین غوښتونکې ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري، هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدونکې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي، باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د خغلی صدیقی په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټول اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دی وایي که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پراختیا مرسته وکړي، نو په پاکستان کې دې د ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي. بلورته بیا طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړې. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې خبره کړې ویلي، پاکستان ته د غتللې دولس کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې په شته ستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر ده چې د پاکستان هیواد له طرف نه په رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې د ستونزو د حل په باره کې مونږ سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیاره او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادې نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډیر ضرور دی. د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډیر غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې په ټولو کې خویندې ډېرې سولې ته اړتیا لري، ځکه چې جنګ خویندو ته ډېر ضرر پکې رسېږي.
د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نه میاشتې دوام وکړ. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 سپتمبر میاشتې په منیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول. نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لسولې خبرزو انتخاباتو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د پیلېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته نن وویل په ځینو ولایتونو کې لاله وخت د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکو کې رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره درجو کړي او دا کټګورایز کړي. نن به ان شاء الله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورته شکایتونه کم او هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر ورستۍ پورې څېړنې به ان شاء الله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4,318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
زموږ سپارښتنې دا دي چې یو د دې کړنې کاملا شفاف اوسېږي، اسناد دوی په سمه توګه باندې وڅېړي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض څخه بزانو ساتي کارکون کې هم تر کنټرول لاندې وي او بل دا چې دوی د نوې قانون په اساس باندې دا حق نه لري چې برخه د یو مرکز رائے په مستقیم ډول مباتله کړي. دوی باید هغه د ګډ کمیټې جوړول په خاطر چې کمیسون سره وي.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي چې په ټاکلي وخت شکایتونه وڅېړي او پایلې د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له انتخاباتي محلې ویش سره سم به شکایتونو ته رسیدنه وکړي او پایلې به د انتخاباتو له کمیسون سره شریکې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلې ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپږمه نیټه اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونه خو مو اوریدلې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت کې د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره شریک کړي. د انتخاباتو کمیسیون د دارلن شاه رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت اغیز اچولی سي. له شغل ننګ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي مستند شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. چون هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی د هغې مطابق به ټول شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې زه شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې.
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، د دې وخت مسله ده. تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول د څېړنو نتایج. تاسو غوښتنه ده ولر څه چې دغه نتایج باید څونو وخت کې تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دې سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه ده چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ او دوی سره توافق کړم. دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی، ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق هم دی ټایملاین باندې شوی ده، ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متظم او متيقن یم چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي.
یو ستونزه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوه کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و، یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو. دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو ته وایم، تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوه کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې دغه د همغږۍ نښانه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب الرحمن ننګو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دغه زه پر منځنۍ چپه دولس شپږنوی او د اف ام پر سل شری پنځه چپه ازادي رادیو په ټول افغانستان کې هم صاف او واضح اوریدل سیز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پرې دوام لري. تاسو کولی سئ چې په بیلابیلو برخو کې زموږ راپورونه او تحلیلونه دغه زه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي او د خبرونه متعقب کړئ. پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر دفتر یو راپورته. دغه دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بي ځای شوي دي. د دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نشټو له امله په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بي ځای شوي دي. په همدې حال کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بي ځای شوي کسانو ته د لومړنیو مرستو د دوام خبره هم کوي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي او دوی ته د مرستندویه بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمیر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نامنو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلې خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو، جان محمد او خیر محمد، وویل
دو طرفه جنگ وایسه گرفته مردمو خسته مده او دیگه
دوړ لور ته جګړه روانه ده. خلک دل تراغلی او هیڅ هم لزان سره نه دی راوړي. یو شمیر خلکو ته خیمه وشل شوې خو نور څه نه دی رسیدلی.
برش رسیدګ ده نسا
و کسو یې سکه خیمه ګره کسو نه ګرته
ځینو خلکو ترختی هم خیمه رسیدلی خو دولت به ټولو تر رسیدنه وکړي. اوس مهال یو شمیر کورنشته چې خیمه نه دی ترلاسه کړي او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمیر بي ځای شوی وای چې تر دې د هغوی ته مرستندوی بنسټونو هیڅ رسیدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځیدلای نشي او له بلې خوا حکومت او مرستندوی بنسټونه ستونزو ته رسیدنه نه کوي. صفی الله د کندوز او امر الله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي. همدلته مو خیمه وهلې. موږ د امن غوښتونکي او کمیت نه ټینګیږي نو مرستې را سره وشي. موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو. چې راشه او له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندوی بنسټونو مو هیڅ هم نه دي لیدلي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 3,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمېر بې ځایه شویو ته لازمې مرستې رسیدلې خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپلو خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوې.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت رباط است.
د تخار ولایت پر رباط سیمه کې کم جوړ شوی او بي ځای شوی او ته خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوی. خو یو شمېر نورو بي ځای شوی او ته چلول سوالي او کلی راغلي او د خارونو مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې وسیږي. له هغه سره د مرستې په پروسه کې ستونزې رامنځته شوي.
روان دي کومک رسان ما یو مقدار به په چالش مواجه میشه.
په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بي ځای شوی او د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندوی بنسټونو لوري ورته بودیجه په اختیار کې ورکړل شوی او له دوی سره به مرستي وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې اړوند دی موضوع ته چې همدا اوس راورسید. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړاو وایي چې د غونډې به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبري ترسره سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیه کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجی انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د داشان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشری مانی هم په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې انادولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د یوې بلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا ناسته به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظری وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په 10مه او 11مه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پکین کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم عراق. په عراق کې د حکومت لخوا د اعلان سوي ګرځبندۍ سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېیمې پرلپسې ورځې لپاره دوام وکړ. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان سوي دي. سلطان محمد سرور له نورو جزئیاتو سره.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېیمې پرلپسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره لدې چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبي ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. روغتیایي چارواکو وویل تېره شپه 10 کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول چې په دې سره د درېو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل تېره شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی وویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس و. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 45 کسه نور ټپیان شول چې ځینې یې پر بړي ګولیو لګیدلې دي. بلخوا یو عراقي چارواکی وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبي ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یو سرحدي لاره وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوی وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړي او له اوښکې بیوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوریو خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلی دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدی د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې وخت رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسی قطع شوی دی. خلک پرته له کردستانه په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستاګرام ته لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو
د کنجرم د کندهار ولایت سمیدا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومی چې وایزه خانیا بم بل وایزه خانیا بم دا دین چې پاکیو وی په ولس کې څه د کومه کومه خاوني سفنه
زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته د پیغام شېزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي، چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې 3000 یې 2000 ورکوي، چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته بولي نه دي. اوس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي، د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رویه شته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا، له دغه شره، له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والی نوم یې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې اوس وسوله دا ډېر سات انتخابات و، دغه نه درغلي ولا که پکې کې و چې پرسته دي نو چې دا دی یو پرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هیڅ ولا کوي چې خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دی. دا مې کړی کو بیا ګوچ لګولو بیا سکره تذکره کته نه دی استعمال شوی دا سپا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نظر کې چې یو وای وای زما رایې لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي چې ومن چې هر یو بچا سوار یو کانیا به سو هغه به وروره د وطن دپاره د خلکو دپاره د ولس دپاره یو ښه خدمت را مخته کړي دی دا نور دغه دغه نه کوي بس والا بود دغه ته دوام تر وکړي د مسلمانانو په وینو کې بازی سره کوي بیا دغه افغانستان بحران تاچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مرستولې و زموږ خبرونه لا هم دوام لري. اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له اسمت څروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقي نن پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کوي. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بیروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېیمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راوځي چې پر ګرځېدو بندیز دی او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهیونکي ګاز شیندي او حتی ډزې کوي. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی کورت والکر به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یوه پلاوي پوښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې دا پلاوی د ولسمشر ټرمپ د استعزا لپاره پلټنې کوي. د اروپایي اتحادیې تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لرې کولو په اړه یې اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیر شپه د اروپا د اتلبلیو په لیګ کې لومړی بریا خپل کړه.
مننه کوم اسمت سروان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولې پته مو د ازادي راډیو .com. او مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسول خاطر پردې څخه به د نن ورځې سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تیکواندو فدراسیون وی نګدی راتلونکي به د ځوانانو کمکوي او ځوانانو ترمنځ د توکیو نړیوالو لوبلو لپاره د تیکواندو تمرینات سیالي پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمرینات سیالي کې 2 ځوانان او 40 کمکوي ځوانان ګډون لري. د خاغلی سکندر په خبره لدی ډلې څخه 8 نفر د ځوانانو لټیم څخه او 10 نفر د کمکوي ځوانان لټیم څخه د توکیو نړیوالو لوب ته انتخاب شي. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون مشر همدار ازوی چې په توکیو کې د تیکواندو نړیوالو لوبي تر راتلونکي میاشت پورې پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د ساحلي والیبال د تمریناتي لوبو د پیل خبر ورکوي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخې مسول عارف پیمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ساحلي 13 ورځ پیل شوی او تر 3 ورځې پورې به دوام وکړي. د خاغلی پیمان په خبره د دې ساحلي په پیل کې د والیبال ساحلي ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمان وایي روان ساحلي د 14 ټیمونو ترمنځ دي چې دغه ساحلي به تر راتلونکي وی ونی پوری دوام وکړي. او له کرکټ لرو چې د سنگاپور، نیپال او زیمبابوی ترمنځ شل ورځې لوبه په درې اړخیز سیریز کې نن سنگاپور له زیمبابوی دی وبل پر وړاندې د سیالي ډګر ته وزي. په دې درې اړخیز سیالي کې زیمبابوی او نیپال تر سنگاپور مخکې دي. بل خو د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ټس یا 15 ورځېنی لوبه په دوهمه ورځ هم روانه ده. هندستان په خپل لومړی پاڼه کې د وو لوبغړو په سوځیدو 1502 منډې کړي او سویلي افریقا ته د منډو بلنه ورکړې ده. په همدې حال کې پاکستان له سریلانکا سره د 500 ورځو سیالي لړۍ وګټله. د درې لوبو په دې لړۍ کې یو لوبه د باران لامل مساوي شو خو پاتې د لوبې پر لپسې پاکستان وګټلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته ویلې مالې، ولی بی بی آبا به دې را باندې ایښی و څه نوم ده ویلې. زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه ما ته راځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهېږم سرخوش څه مانا. شیرینگل هم ده نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکشاگل، ماگل، کندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگر آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نه مې والا مور مې ښایي د نوم مې روشن ده، نو پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې چې یو ښه نوم به یې را باندې ایښی و. ما هغه به زمور ته ویلې مالې، ولی بی بی آبا به دې را باندې ایښی و څه ښه نوم ده ویلې. زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوا ده، بله یې روینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه